سلام علیکم، ساعت 10 بجې شوې. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان په اړه په مرکو او راپورونو مشتمل ده. امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر په یوه حمله کې احتمالا وژل شوی دی. په دې موضوع او دغه راز د افغانستان په نور موضوعاتو د راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې اجمل تورمان د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که ملا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګورډې په سیمه کې یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي کملا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی. لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی چې دا برید د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولې ته څیرمه ترسره شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګورډې په سیمه کې د یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل. د پکتیکا ولی امین الله شارق ازادۍ راډیو ته وویل
انګورډې ته هغه هیات چې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواو نه راغلی وو په رسمي ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
پاکستان په انګورډې کې نږدې درې کاله مخکې د تاسیساتو جوړېدو چارې پیل کړې. هغه وخت افغانستان حکومت په اعتراض وکړ چې دا سیمه د افغانستان د خاورې دننه ده. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان میناپال ازادۍ راډیو ته د دې سفر د هدف په اړه وویل
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او اسایش ترنوانانی دی په غو کې ګډون کوي او هلته وینا لري.
مینپال زیاته کړه چې ولسمشر بنن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش، القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړي دي. اشرف غنی تیره ورځ په دوه ورځني رسمي سفر قطر ته ولاړ. په دې سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر، د خارجه جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری او د کرنې وزیر اسدالله زمیر د ولسمشر ملګرتیا کوي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان کې په یو نخته کې د دولت اته وسلوال مخالفین وژل شوې دي. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان زبیولا شجاع ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون ناوخته د پولي بشیر خان په سیمه کې د وایز وکونو د بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوې دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په مرکزی بغلان کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې جګړه روانه ده چې ویل کېږي له امله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ او پنځه نوي پولای وی رو واوی افغانۍ او شل پولا، یو سترلنګ پاون اته نوي افغانۍ او پنځه نوي پولا، یو د امارات درهم اتلس افغانۍ او شپږ پولا، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پولا، زر ایراني تومنه نونس افغانۍ او څلوېښت پولا، او زر پاکستانۍ کلداري شپږ سوه شپږ څلوېښت افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پات شي. له مهال وی سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د وسترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې برخه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف تیر ورځ په تهران کې خبری غونډه وویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یو ورځ وروسته تر دې د خبره وکړه چې لویدیز وویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادونو په اټومي برخه کې له ایران سره تړون د اتکر پر دغه هیواد د نړۍ والو لوري لګیدلی بندیزونه لري شول. او د ترګری پر ضد د روسیې د مبارزې اداره وایي چې څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي. د ادارې تیر ورځ ویل چې دا کسان له داعش سره اړیکې لري. دا کسان امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال نیولې دي او ویل کېږي چې له دې کسانو څخه چاودیدونکي مواد بمونه او یو شمېر ټوپک هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني چپه دولش پژنوي اوریدای شي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 چپه هم اوریدای شي. په همدغه چپو د ماشام لو بجو د سهار تر او بجو پوری د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. د رواني خبرونه په دوام کې راپورونه مرکې لرو او د غراس ونیس پروګرام ژوند پشي بو کې. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر په یو حمله کې احتمالا وژل شوی دی.
دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا مور سره وایي تر دې زیاته دا خبره کوي.
د پکتیکا والی له انګور اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وټلو هرکلای کوي.
دا ما از یو نی ګام بولم د خروابته د تحکیم لپاره.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د حکومت د سولې ورستي هڅې وستایلې. پاکستان وای نور افغانان خپل خاورې ته بي ویزي نه ورپریشتي.
د ډیر زمانی وخت نه د افغان دولت هم د ګيله د جرأت نه خلق راځي نو موږ دا په دې سټیپ واغښلو. دا د دوه زمګ دوه ملکونو په ګټه کیږي.
دا ځین نور راپورونه تر یو لسوبه جو پرې د اصلي رادیو په دې خبرونه کې اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو خبر ورکوي. دا خبر تیر ورځ نا وخت خبر شو. د افغانستان د حکومت وی سرچینې چې نه غوښتل نو می وخصتل شي ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د مشر وژل کېدا افغان دولت تاییدوي. د ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو په اړه احمد شبر راپور لري.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رويټرز اژانسته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په امر به پیلوټ الوتکې ورسره تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر تر لاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې بریټ څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې لوی وبل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال شارګوټي کې سفر کاوه. دا سیمه د بلوچستان له مرکز کوټه څخه نږدې 100 کیلومتر لري په جنوب ختیځ کې پراته ده. کوټه هغه ځای دی چې افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو شورا هلته دیره ده او فعالیت کوي. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچي ښار کې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قومندانانو د ملا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خند او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی کوښښ یاد کړی دی.
د پراپور کې مو اوریدل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو حمله کې غالبا وژل شوی دی. د نړۍ اکثرو مطبوعاتو او رسنیو هم په دې اړه راپورونه خپره کړي دي. مثلا د کاناډا تورنټو ستار لیکلی دی وایي د طالبانو مشر احتمالا د امریکا د بی پیلوټو الوتکې په برید کې وژل شوی دی. آی بی تی تایمز چې د بریتانیا د لیکي وایي د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د چین سینوا خبري اژانس هم لیکلي چې د طالبانو لوی مشر په یوه حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان دان رسپانی لیکلی دی چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا په حمله کې وژل شوی دی. د ملا اختر محمد منصور د وژلو د خبر په څنګ کې امریکایي مقامات ویلي دي چې احتمالا نوموړی وژل شوی دی. په دې موضوع احمد شبر د سیاسي چارو لکتونکي سمیم عارف سره مرکه کړې. سمیم عارف د امریکا په انډیانا پوهنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوختې او د امریکا په یو شمېر معتبرو چاپي خبرونو کې په انګلیسي ژبه سیاسي لیکنې خبرې شوې دي. د دې سوال په ځواب کې چې ولی امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی، ښاغلی عارف وایي
احتمال خبره خو دلته ژورنالیستان او د رسنۍ ځکه استعمالوي چې دلته یو تخنیکی مثلا شته. هغه دا چې تاسو په موریدلی چې غربي رسنۍ او بالخصوص امریکایي رسنۍ داسې راپور ورکړي چې په ډرون میزایل باندې وژل شوی، یعنی بی پیلوټ الوتکې دي، نو دا ډیره مشکله ده په تخنیکی لحاظ چې د امریکې هغه استخباراتي ادارې دا تایید کړي، نو ځکه احتمالا دوی استعمالوي. نو کله چې دوی خپل ځمکني استخباراتو سره واغه کم سورسز او منابع چې دوی په ځمکه کې لري، حتی د پاکستان استخباراتي ادارو سره هم کولای شي چې دوی دا خبره وروسته تایید کړي، بیا دا غینه وروسته دوی کولای شي واخه کار خبره وکړي. خو دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمال نه مور سره وي تر ډیره زیاته دا خبره کوي.
عارف صاحب ویل کیږي چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان د خاورې دننه لکه څنګه چې تاسو ته شي هم کړی احتمال وشل شوی وي. د ملا محمد عمر د مړینې په برخه کې هم کابل ویل چې په کراچۍ کې وفات شوی او د القاعده مشر اسامه ابن لادن هم په بټاباد کې وموندل شو. لدی سره به د امریکا او پاکستان روابط څنګه شي؟
د القاعده او د طالبان خو د امریکا له نظره دوا جلا ډلې پیژندل شوې دي. همدارنګه ولسمشر اوباما څو ځلې مخکې ویلي وو چې زمونږ هدف په افغانستان کې د القاعده تضیفول وو او موږ طالبانو سره کومه خاصه دښمنۍ د امریکا متحده ایالات نه لري. نو د طالبانو په مسأله کې امریکا مخکې دومره ډېر جدي نه وو، مګر د اوسني حکومت بالخصوص د ولسمشر اشرف غنی ډیپلوماسي اوس امریکا دې ته واداره کړې ده چې پایت هغه د افغانستان دښمنان هم خپل ګډ دښمنان وګڼي. نو همدا وجه وه چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې د حقانی شبکه او نور هغه طالبان چې د پاکستان خاوره استعمالوي او افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کوي که د هغې په وړاندې نظامي عملیات ترسره نه کړي نو خپلې مرستې پرې بندوي. نو دا مرستې صرف مالی نه دي، دا تخنیکي مرستې هم دي چې د پاکستان سره امریکا د هغې د هستوي پروګرامونو په حفاظت کې او د هغې په سکیورټي کې امنیت کې هم ورسره کار کوي. نو اوس دې داسې ښکاري، دا اوزانه داسې ښکاري چې نور امریکا هم په دې خبره کې کلک دریځ نیولی دی او په پاکستان باندې غواړي چې فشار واچوي.
د ملا اختر محمد منصور مړینه که چیرته تایید شي د سولې په خبرو به څه تاثیر ولري؟
ملا اختر منصور وژل شوی وي، نو دا خپل هغه طالبانو ته طالبانو رهبرانو ته دا یو پیغام دی چې باید د سولې او مذاکراتو میز ته راشي، کنه عواقب عام افغانستان ته ښه نه دي، عام هغو ته ښه نه دي ځکه په جګړه کې د هېڅ خوا ګټه نشته. په تزرو په خبرو خو نه شو، تقریبا څو کاله وشو چې دوی غوښتل د افغان دولت چې د ډیپلوماسۍ له لارې دا خبره مخته بوزي خو نه شوه. نو بالاخره مجبور دی، یا پاکستان مجبور دی، امریکا مجبور دی چې نظامی بریدونه ترسره کړي ترڅو د طالبان رهبران
چې په هیڅ صورت د سولې او مذاکراتو میز ته نه راځي نو د فشار له امله به خامخا مجبور دي چې د سولې او مذاکراتو میز ته راشي.
د سیاسي چارو کتونکو شاخلې سمیم عارف هم دا اوس د سیاسي چارو یو بل کتونکو شاخلې حکمت اعظمي د ټلیفون لاري را سره دی. اعظمي صاحب تاسو ته هم هر کله وایم. شاخلې عارف د ملا اختر محمد منصور وشل کېدل د طالبانو لپاره یو پیغام و بالا ویبل چې د په نظر چې دا د طالبانو لپاره دا پیغام لري چې نور باید له جګړې لاس واخلي او سولې ته مخه کړي، او ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو له هغو مشرانو څخه و چې سولې نه منله، عملنې وښودله چې په جګړې تاکید کوي، پسرلنی عملیات اعلان کړل او د سولې څلور اړخیزې غونډې ته هم حاضر نه شو. تاسو څه فکر کوئ چې واقعا د منصور له وژل کېدو سره به نور طالبان خپل دریز بدل کړي؟
ډېره مننه. زم سلامونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورې، اول خو دا معلومه نه ده، تایید شوی نه ده چې دا د اختر محمد منصور رښتیا هم وژل شوی وي، او بل کله چې د موقف یا د پوزیشن د سولې پر وړاندې باندې کله باس کیږي، دا دوه نظریې په خوا څخه موجود وي. نو یو دا و چې مثلا دی حتی په دا ټولو طالبانو کې سولې ته ډېر هوادار او ډېر مثلا غوښتلی چې سوله وکړي، مګر دا چې د جنگ لاره غوره کړې وه په دې خاطر چې چون مثلا د طالبانو کې د یو د رهبریت تر پښتنې لاندې و، نو که چیرې د سولې تلې مخالفتونه ډېرېدل، نو زه فکر کوم دا په داسې په هغه وخت کې انګرل کېدل چې دا یو تکتیکی پوزیشن دی یا د موقف دی چې د جنگ لاره غوره کړې ده. او بل دا دی که چیرې دی وژل شوی وي، ګورې په طالبانو کې تر ده هم لا سهدریزه شته چې هغوی ته واک نه ورکول شوی، نو دا به هغوی ته یو نوه موقع ور برابره کړي چې تر څو پورې د اختر محمد منصور ځای ناستی شي. او
اعظمي صاحب، وبخښئ، یوه مسله تاسو لا هم شک ګڼئ چې البته امریکایي چارواکو هم په قاطعیت سره نه دی ویلي، احتمال خبرې څرګنده کړې ده، لیکن که دا خبرې په نظر کې ونیسئ، مثلا د امریکا د کانګرس ځینو مهمو غړو په دې حمله خوشي څرګنده کړې ده، ستایلې ده. مثلا د دیموکرات ګوند غړي ادم شیف ویلي دي چې البته ادم شیف د امریکا د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر دی، چې د منصور وژنه به طالبانو ته یو لوی ګوزار وي، خو د دې لپاره به کافي نه وي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې خپلې هلې ځلې ودروي. همدارس د امریکا د مشرانو جرګې د وسلولو خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین چې یو ډېر مهم مقام دی، ویل دي چې په دې خوښ دی چې منصور له منځه تللی دی. او له بلې خوا د امریکا ولسمشر په باراک اوباما په اجازه د حمله شوې ده. تاسو په خپله مطالعه لرئ، آیا تر اوسه پورې چې په امریکا د ولسمشر په امر کومه حمله کیږي، هغه به یو غیر مهمه حمله نه وي؟ او د ته په پام سره هم به هم تاسو شک لري چې منصور به وژل شوی یا نه وي وژل شوی؟
کورې زبر تاسو ته یو شی وایم، دا سې دی زبر یو څه در سره بیک گراوند شری کوم په دې باره کې چې مثلا دا حمله یو یا د طالبانو مشرتابه باندې څومره زیات سی ویډیو په دې کې احتمال زین نه ردوم چې اختر محمد منصور دی وژل شوی. هغه ځنی خلک ته ما دا بریفینګ ورکړی دی د لیپ خپل ور سره لیدلې مې دي، او دا تقریبا د دوه هفتو نه مخکې ما زماته یو چا یو سورس یو منبع وویل چې هغه ما غوښتل چې په دې موضوع نورم کار وکړم چې چون هغې داسې ادعا وکړل چې په اخره کې پاکستان د افغان دولت او د امریکا د دولت د دې دواړو دولتونو سره ځینې معلومات شریکوي تر څو پورې د افغان طالبانو مشرتابه چې په افغانستان کې دي دوی له منځه یوشي. د دې منبع دلیل دا و چې مثلا پاکستان خو په خپل خاورو کې د افغان طالبانو پر وړاندې باندې براله جنگ نس اعلانولای، چون چې دا یو بل سرخوړی یا یو بل دشمن ریج وړي. پاکستان په دې باندې ډیر واضح دی چې موږ طالبانو پر وړاندې نظامی اقدامات په خپل خاورو کې نه کوو.
لیکن ځینې افغان چارواکي به همدا خبره چې د پاکستان لخوا تاسو هم ورته اشاره وکړه، دوی وایي چې د پاکستان له لوري دا یو پلمه ده.
بل خدا خو سیری خو بیا دلته دوی مثلا دوم الټرناتیو دا ما د ټول چې تروسه په هغه ابتدایي ده کې یو ما کنفرم شوی تایید شوی نه دی، مګر بیا پاکستان مثلا په پټه د افغان او امریکا د دولتونو سره ځنې استخباراتي معلومات شریکول تر څو د افغان طالبان مشرتابه چې په افغانستان کې د دوی لمین دی یوسی او دوی دا یو لار غړل شته شو پر طالبان تر هغه حد ضعیف سي چې دوی دا خپل توانایي ونه غړي چې جنگ نور ساتلای شي باید سولې تر شي نو دا د سولې د مذاکرات لپاره یو نو ګام شو دی او دا چې یعنی زه بیا هم راځم خپل دا خبرې د دې پرو کړ چې د اختر محمد منصور خبره دا تاسو ویل شي ټول په امریکا کې او یا مثلا په رسنیو په پاکستان کې چین کې او یا په برتانیې کې ټول اخیستې ده نو دا دا ما په دې خاطر ویل چې نه را دوي
په دې ځای
دا ولې سم دروسه د سکرا دغه نسته
بله او لدينا سره څه فکر کوي اعظمي صاحب چې دی هم لکه بن لادن او د طالبانو ځین نور مشرانو په شان په پاکستان کې وژل شوی دی څه فکر کوي دا بری پاکستان نړیوال حیثیت څومره تاثیر به ولري د پاکستان په نړیوال حیثیت باندې
ګوري دا خو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د سړي استعمال نشته چې دغه سوي وي او شاید ځنی داسې موایي ګوري تاسو د موضوع ډېر پیچلې ده ځنی خلک داسې وایي چې هاته دی په تیر کال چې کله زخمی شوی وو بیا په کوچلاخ سیمه کې د هغه زخمونو څخه شاید د دې مرګ رامنځته شوی اوسیږي نو دا ډېر مغلقه ده چې دا دې معلوم شي
بلې دا دا وایي کچرته دا راپور منو چې دی وشل شوی دی نو باید دا هم سره ومنو چې وایي چې دی په احمدوال سیمه کې وشل شوی دی نو کچرته دې دا مرګ تایید شي نو بیا دا خبره هم تایید ده
نو دا خو په ګوري سرتاج عزیز په خپل خبرو کې ډیر واضح په امریکا کې ویل چې د افغان طالبان مشرتابه په پاکستان کې دي نو دوی په دې باندې هغه فکر کوم بیره نه لري چې دوی وایي چې ولا موږ د مخالفین مشران زموږ په خاورو کې دي او موږ ځای ورته ورکړی فامیلونه یو دي او د دوی زخمی تداوی کیږي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان ته کوم دغه نړۍ په دې پر کوم کارونه کې چې اخته دي یا لګیا دي کوي هغه باندې ټول خبر دی او د خپل هم دا تاییدي دا نه دی چې مثلا
دوی یو ورځ تاییدوي یو ورځ نه تاییدوي مثلا سرتاج عزیز یو ورځ وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی تر اغیز لاندې دي بل ورځ ویل چې نه یې دولت اغیز پینلرو
دا خو د دې شتون ری یعنی د طالبانو د مشرتابه شتون ری خو په دې معنی نه دی چې دوی به کاملاً کنټرول پر ولري د دې مسله دا چې موږ نفوذ تر یو حد پورې لرو مارجنل نفوذ پر لرو مګر کنټرول نه پر لرو دوی دغه د پاکستان د موقف نه کوته وګوري دوی وایي چې سیدي مشرتابه یوري دي موږ ته ویلی شو چې مذاکرات می سره سي مګر مذاکرات چې ما کولای نه شو چې مذاکرات وکړي
ډیره مننه سلام
د دریز دادې
بله سلامت وسه شاخله حکمت اعظمی او د سیاسي چارو کتون کې تاسو زمو شاخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي ازادي رادیو
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاد ریچارډ اولسن وایي د سولې لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوي ښاغلی اولسن دا خبره پرون په کابل کې د افغان شزو د پیاوړتیا لپاره په یو غونډه کې وکړي یوسف خان زردان په دې اړه له کابل راپور لري
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استاد کڅوم د اسبی اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره دروغ جوړې پړل ځنګړی دریزه ډېره کوي خو یې چې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې استایي ریچارډ اولسن د شنبې پورس په کابل کې د خزو د پیاوړتیا لپاره په جوړ شوې غونډه کې وویل چې د سولې د هڅو ترڅنګ هغه ډلې چې توتري خواله کوي باید په واقعبو یې هم پوي شي
د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دي چې افغانستان د روغې جوړې غوړه لار د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي د ترڅنګ د اسلام آباد په څلور اړخیز او وروستي غونډه کې په دې ټینګار وشو چې هغوی چې لکه په کابل کې د اپریل د حملو په څیر ارادي لري باید د هغو عواقب ته هم منتظر وي
د ملي یووالي حکومت د سولې له هڅو داسې وخت امریکایي چارواکي ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د مخالفي یوې ډلې حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو نتیجې وروستي پړاو ته رسیدلې دي په دې لړ کې کابل ته د حزب اسلامي دراغلي پلاوي او د سولې د عالي شورا ترمنځ پریکړه لیک لاسلیک شوی خو لا هم د ولسمشر او ګلبدین حکمتیار لخوا نه دی لاسلیک شوی لدی مخکې د جمعې پورز د ناتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د خبرو هرکلای کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روغې جوړې خبرو د هرکلی ترڅنګ ویلي امریکا چمتو ده چې پر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي
پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه تاسیسات چې څو کاله مخکې هلته جوړ کړي وو افغان ځواکونو ته سپارلي. د پکتیکا له والي امین الله شارق سره احمد شبر په دې اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې وروسته له نږدې درې کاله پاکستان څرنګه چمتو شو چې دا ځای افغان ځواکونو ته پرېږدي. ښاغلی شارق په ځواب کې وویل
د ډیورن په کرخه باندې د زمونږ د شرقي همسایه افغان پاکستان هیواد د افغان په دروستي کولو کې په ډیر ځان کې تجاوز شوی او بل اخر په بازار کې د تاسیسات راغولي چې انګور اړه هم د هغه د جملې نه و او په تیر کال کې دا تاسیسات یو څه اندازه ورغول شو. تاسو معلومه چې د افغانستان دولت همیشه د ښه همسایه توب او ښه اړیکو د ټولو نړیوالو سره خاصو د همسایګانو سره دغه مسالې د ډیپلوماټیکو د لارې نه حل ځلې د هماغه ورځ نه شروع کړل او بل اخر مونږ تاسو شاهد دي چې کله د افغانستان نوې سفیر ډاکټر عمر داخلوال پاکستان ته لاړ او په پاکستان کې خپل وظیفه شروع کړله. د هغه دغه نوې دندې دغه حل ځلې په نور هم لا ګړندې کړلې او پالیسی د اول باندې د انګور اډې ته هغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلي وو. پالیسی د اول باندې هغه تاسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شو.
ولی سب دا تاسیسات په څومره ساحه کې جوړ شوی دی او څومره دی
دا تاسات په ماغه د ساحو کې دی په خوا پراتو او بل اخر هغه یو دروازه ده چې په څلور کې بل ځای ترغه تاسیل دم او په افغانستان کې یو بل ساحت دی قوتونه په اسلام کې اوسېدل یعنی د دې بډباش دی پکې وو یو اندازا باندې دا په ساتو چې دی د ډیر کولو کوشش تا په روس کال کې تاسو به شاید وای چې په لسم سرطان یو جنگ هم وشو نو یو قهرمان پکې شهید شو او بل اخر او دغه فاطم لسنه په وژل شوی وو. هغه دروازه او دروازه سره نور یو څه تاسو چې دا افغانستان دولت نن تر څنګ شي
تاسو په باور باندې به د دې تاسیساتو لسپارلو وروسته په سرحدي سیمه کې په امنیت کې څه بهبود رامنځته شي؟
پاکستان دولت متاسفانه چې باغه د خګوندې ټوب وصول هیڅ وخت نه مراد کړی خو په دې وروسته کې تاسو معلومه ده چې د نړیوالو حق سره فشارونه هم چې په دې باندې دی او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دی په وروسته کې څلو جانبه مذاکرات کله شروع شول او هغه هم دی په خپل وفا او په وعده باندې وفا ورکړه او په دې وروسته کې تاسو چې امریکای متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نور نړیوالو فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې په دې وروسته کې موږ ګورو چې پاکستان آهسته آهسته د دې ته مجبوریږي چې باید د حقیقت ته غاړه کېږي او دغه یي هم از یو نیک ګام بولم د خروابته د تحکیم لپاره.
د پکتیکا والی امین الله شارق چې د انګور له اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وټلو او افغان حکومت د دغو تاسیساتو د سپارلو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله. اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غړو کې قطر ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه ځینی مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورسپانی په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر غنی تیر ورځ قطر هیواد ته په دوه ورځېنی سفر ولاړ. که څه هم په ظاهر ولسمشر ماڼۍ وایي چې دا سفر د دواړو دوستو هیوادونو ترمن د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا او د دوهې پشپړاسه مناسبه کې ثبات او هوساینه د ټولو لپاره د ګډون په هدف ته خوشک کیږي چې واځي هم دا دوه ټکي به قطر ته د ولسمشر د سفر هدف نه وي. په سر مقاله کې راغلي چې په قطر کې د افغان طالبان د سیاسي دفتر په نامه هلته د دوی د وی نمائندګۍ موجودیت چې تر ډیره بریده د طالبانو رسمي مذاکرات لیدنې کتنې او فعالیتونه له هماغه ځایه تنظیمیږي یو له هغو لاملونو ګڼلی شو چې دا باور پیاوړی کوي. د سر مقالې لیکوال لیکلي چې که څه هم شاید په دوحه کې له افغان ولسمشر سره د طالبانو د استازو رسمي لیدنه کتنه ونه شي خو دا هم باید له پامه ونه غورځول شي چې قطري حکومت حکومت څه په تیر او څه په اوس کې هڅه کړې چې د افغان سولې د بهیر په ترڅ کې خپل ونډه ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې ولسمشر به د دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې د قطر له امیر او لومړي وزیر سره هم وګوري. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر به د نوموړي هیواد د سوداګرو او دغه شان په قطر کې د میشتو افغان سوداګرو سپینګیرو او مشرانو سره هم وګوري. هیواد لیکلي چې په دغه سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر او د افغان حکومت د کابینې د کرنې او خار جوړونې وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. سرخط خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په دغسې سفرونو کې تر اعلاني خبرو غیر اعلاني خبرې چې د پردو تر شا د دغه هیواد د چارواکو سره کېږي هغه مهمې دي. په مطلب کې راغلی دا چې په قطر کې عملاً د طالبانو دفتر موجود دی او دا هیواد د افغانستان په سیاسي قضیه کې ښکیل دی. دا ممکنه نه ده چې په دې اړه به هلته خبرې ونه شي. د مطلب د لیکونکو په باور دا چې دا مهال له طالبانو سره د پاکستان له لارې خبرې ناکامې شوې دي، د افغانستان دولت به هڅه وکړي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو بل لار ولټوي. په مطلب کې وړاندې راغلی قطر د هغه موقعیت له مخې چې دا هیواد په اسلامي نړۍ کې لري تمه ده چې په دې برخه کې مهم نقش ولوبوي.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن وویل احتمالا د طالبانو مشر اختر محمد منصور د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې عبدالله ویلي چې تیر شپه امریکایانو خبر ورکړی دی چې غالبا د طالبانو مشر په هوایي برید کې وژل شوی دی. ښاغلی عبدالله دا خبر هم کړی دی چې که په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړل نو له خلکو سره به شریک کړي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، اوس به اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان اجرایي رئیس وایي ډېر احتمال شته چې ملا اختر محمد منصور به د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی وي. عبدالعبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې ویل چې د ملا منصور په وژل کېدلو سره د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې ژور بدلون راتلی شي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې په سیمه کې یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل. افغان ولسمشر په یو دوه ورځنی سفر پرون قطر ته ولاړ. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان کې په یو نخته کې د دولت ته وسلوال مخالفین وشل شوې دي. بریتانیا غواړي چې افغان ځواکونه سره تر 2000 کال پورې مرستي وکړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. د ایران د بهرنی چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. او د ترهګرۍ پر ضد د روسیې د مبارزې اداره وایي چې څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي.
تاسې زموږ اخلاق ازادي رادیو لاس پجیاو 2 دقیقې شوې. جمهوری ریاست وی په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره هڅې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مخې تر دې چې قطر ته روان شي په کابل کې د ښځو د پیاوړتیا په نړیوال سمپوزیم کې د خبرو په محل وویل افغان حکومت به هیڅکله د ښځو پر حقونو معامله ونه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي بیا په دغه سمپوزیم کې وویل چې افغان میرمنې لا هم ګڼې ستونزې لري، خو متحده ایالاتونه یې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري کوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
کته هم ځینې مدني فعالان اندېښنه لري چې خایي د سولې په خبرو کې بعد د ښځو حقونو ته دومره پام ونه شي، خو افغان جمهور رئیس بیا دا ډول اندېښنې ناسمې بولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ښځو د پیاوړي کېدو په دریم نړیوال سمپوزیم کې چې په کابل کې جوړ شوی و ډاډ ورکړ چې حکومت به هیڅکله د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي. ښاغلی غنی وایي افغان میرمنې به هیڅکله شاتګ ونه کړي او د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ ټولنه رامنځته شي، څو میرمنې د افراطي افکارو په لومه کې راګیر نشي.
زن افغان حاضر نیست به عقب بره، زن افغان به پیش میره و پهلو به پهلو با مرد افغان.
افغان میرمنې امدانه دي چې شاته ولاړ شي. افغان ښځې به له سړیو سره اوږه په اوږه مخ پر وړاندې ځي. زموږ هدف یو منځلارې ټولنه ده، داسې یوه ټولنه چې په هغې کې افراط او تفریط نه وي او افراطي نظریات بیا دا ټولنه یرغمل نه کړي.
د
ښځو د پیاوړي کېدو لومړی سمپوزیم په 2013 میلادي کال کې په امریکا او دویم سمپوزیم په 2014 کال کې د ناروې په اسلو خار کې جوړ شوی وو. د کابل سمپوزیم دوه ورځې دوام کوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په دغه سمپوزیم کې به د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په باب وړاندې کیدونکې طرحې او نظریات د وارسا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړي. سمپوزیم هغه علمي ناستې ته ویل کیږي چې څیړونکي له بیلابیلو هیوادونو راټولیږي او د یوې موضوع په باب خپل نظر له یو بل سره شریکوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد اولسن په افغانستان کې د ښځو پرمختګونه د پام وړ ګڼي خو له ځینو ستونزو هم یادونه کوي. اولسن وایي د امریکا متحده ایالات به په ګډه له افغان حکومت سره د ښځو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي.
موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع د افغان حکومت د کار یوه مهمه برخه ده. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت او همداراز د امریکا خلک ستاسو له دغو هڅو ملاتړ کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی وایي د افغانستان پرمختګ د دغه هیواد د ښځو له پرمختګ سره تړلی دی. برندلی چې د ښځو د پیاوړي کېدو په سمپوزیم کې خبرې کولی وویل د امنیت، اقتصادي ودې او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغان میرمنو نظریات باید مهم وګڼل شي. ناروې چې د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ د کابل د سمپوزیم له ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکوي چې هیواد به یې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له افغانستان سره تل د شمن هیواد په توګه پاتې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د راتلونکو میلادي میاشتې له پیله به هیڅ افغان بي وي سي د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل ازادي رادیو ته وویل چې دا اقدام د کرښې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی دی. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
د پاکستان د حکومت استازي وای له تورخم بندر څخه هر ورځ زرګونه کسان تګ راته کوي چې زیاتره یې ویزې نه لري. په کابل کې د پاکستان سفارت وای د دې لپاره چې له دغه بندره دورانکارو عناصرو د تیرېدو مخنیوی وشي نو پریکړه شوې څو هیڅ چاته د ویزې پرته پاکستان ته د تلو اجازه ورنه کړي. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر ازادي راډیو ته وویل
د اقدامات په دې باندې وکړه چې کوم هغه خلک چې هغه مطلب چې پاکستان کې هم لګه اورانې نقصان د پاره ځي او دلته هم راځي او د ډېر زمان وخت نه د افغان دولت هم د ګیله د جرالتي نه خلک راځي نو موږ دا په دې سټیپ واغستو چې دا دغه خلکو نه راتله چې کوم دی هغه بند شي او دا د دوه زمګ دوه ملکونو په ګټه کېده.
ښاغلی منیر وای په کابل کې د پاکستان سفارت او په ولایتونو کې د دغه هیواد قونسلګری هر ورځ دوه تر دوه نیم زره پورې ویزې افغانانو ته ورکوي. نوموړی وای د ویزې ورکولو پروسه درې ورځې وخت نیسي خو هغه کسانو ته په یو ورځ کې هم ویزه ورکول کیږي چې ناروغان او یا هم سخته اړتیا ولري. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې پاکستاني ځواکونو د تورخم بندر شاوخوا لس ورځې وړاندې د څلور ورځو په مخه د خلکو او سوداګریزو لاریو پر وړاندې تړلی وو. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ولرو خو له پرله پسې تماسونو سره سره د نظر په اخیستلو بریالي نه شولو. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزای وای ل مخکې هم په دغه بندر کې افغانان ل زیات ستونزو سره مخامخ او په خبرې د ویزې په برخه کې د نوې اقدامات به د دواړو هیوادونو سوداګرۍ راکم کړي.
دغه د ویزې مشکلات او قیدات زاپه شي دا په اقتصاد باندې فوق العاده تاثیر لري. زمونږ د دوی ترمنځ به د اقتصاد د دراک ورک کچه کم شي او په دې کې عمدتاً پاکستان هم ډیر زیان نیني ځکه چې افغانستان ډیر زیات د دوی د استفاده کوي په خپلو بازارونو کې.
د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وای د پاکستان د اقدام د هغو رقابتونو یو برخه ده چې له هند سره یې لري. هند هم څه موده مخکې افغانانو ته د ویزې په ورکولو کې یو لړ شرایط وضع کړل خو ښاغلی خروټی وای له هند او پاکستان سره د افغانستان اړیکې توپیر لري او په خبره دا کار کولای شي د افغانستان او پاکستان پر اړیکو اغیز وکړي.
خلاص د سیکلنیکونه دی انځه کلنیکونه سی
په سیکا کې هم د بیند شکه مثبت تغیرات
راغلي دي په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له آزادی رادیو.
ولایت په ولایت خبرونه چې په مستقیم ډول خبريږي او د ولایتو د والیانو او نورو چارواکو څرګندونی پکې وړاندې کیږي. د جمعې په ورځ له درو تر څلورو او همدارس له څلورو تر پنځو بجو خبريږي. همدارس د پنجشنبې په ورځ د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو چې دوه ساعته دوام کوي. د ماسپښین له درو د مازیګر تر پنځو بجو او د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې عموما په دوو موضوعاتو بحث کیږي. له درو تر پنځو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې خبرونه دوام کوي او هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه وي چې ستاسو نظرونو ته ځانګړي وي. اوس هم د پاکستان په اړه د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د طالبانو البته د پاکستانی طالبانو وروستی مورچل نیولی دی او طالبان یې تصفیه کړي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه 160 وسلوال سخت دریځې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیسو نږدې د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیاز پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال 160 ترهګر وژلي، اتیا ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نموڑی شوال د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیاوړی مرکز وبالو ویل
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د ترهګرو لپاره ډیر مهم ځای او ځکه چې دا غوی ورسته پناه ځای او غوی موږ سره دلته سخت جګړه کوله. دلته دا غوی جګپړي مشران او تربیه شوی ډلې موجوده وي چې موږ سره جګړه وکړي.
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی.
پوځي مقامات همداراز هغه وسلې او مهمات هم خبریالانو ته وښودل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولي وو. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غریزه او ځنګلزاره سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 3.5 زره کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
د ژوند رنګونه
اول نمره تا واخلای
نوم یې عبدالسمد.
عبدالسمد د کوم ځای یې؟
د بولدک سپین بولدک. کندهار سپین بولدک؟
ښه، د کندهار یې، د سپین بولدک. او اوس کابل کې اوسې؟
سوالین کې اوسی. دلته کار کو، دا پراشوټ خرڅو، کپڑا دا راوړې د امریکې، خلګي امریکې له بارډر لا راوړې، موږ دغه سدلته راوړو خرڅو.
ښه، او دلته خو به پیراشوټ نه پکې جوړیږي کنه؟ الوتکونه چې خلک پکې راکوزیږي
هغه اون زنجوړیګر شي، زنجوړیږي مسطح هر سرخان هر شي زنجوړی.
وایم افغانستان کې خو به هغه پاره نه استعمالی کېدای شي، یوازې همدغه مسطحو ته خلک
کمپنیان یستا، کمپنیان مونډیان ځایونه یستا.
نو څه څه جوړوي خلک ورنه تاسو ته څه وایي؟
نو 15 متر اخلي، 10 متر اخلي، 40 متر اخلي، د موټر ترپال دپاره، د سرخان دپاره 15 متر اخلي، 4 متر اخلي، 3 متر اخلي.
ښه، د سترخان ته مخلي
و د سرخان د پاره و نه
وای دا ډیره کلکم وی کنه؟
کلک کپړای.
ښه، او بم نه ورنتی
بم نه دت نه دی.
ښه، نو تاسو د غلطه خو یو نور ملګری هم ناس دی، تاسو بخپل قسمت ته ناس وی چې زمره خرڅیږي
خپل سودا ځنی کو متر په 50 پی په 70 پی 10 پی 40 پی داس خرڅو.
ښه، بیا چا تشویق کړی دی کار ته؟
دا بس د خپل مجرا خپل پلار ته شي.
ښه، پلار مم یعنی همدا پیراشوټ خرڅه
و هغه هلته دکان کې په کوزي مارکیټ.
ښه، یعنی تاسو درسونه مرسونه مو ویلي کوم بل کسب کار مزده؟
خدای درس مو ویلي دی.
څومره به مو ویلي؟
تنظیم سیم کې.
پنځم سیمه پورې بیا مو پریخې
بیا پریخ
اوس مو قنشته چې وی وایي
اوس ون خدای خبرسته وای د کم کم وای
ښه یعنی زړه مونه دی چې پانتون وایي که وخت نه پیدا کیږي
یا پانتون خو پیدا کیږي دی وخت نه دی را پیدا شوی چې زه د بیکار سم پر پراشوټ پر خپل خواري اخته
ښه نو څنګه خلک یخلی کاروبار شته نشته
یا کاروبار شته خدای وو گزاره کوي
یعنی خوشاله خپل کار نه
وو خوشاله
او بس خوشاله سي ډیر مننه
خیر بسی
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم په نننی خبرونه کې موږ دی وداسي قیمتي کانی پاړه خبرې کوو چې تاسو ټول یې پیژنئ یاقوت یو له هغه قیمتي کانو څخه دی چې د نړۍ په کچه د ډبرو په منځ کې یو ځانګړی اهمیت لري ل کلونو کلونو راهیسی دا قیمتي ډبره د ډبرو د پادشاه په نوم هم یاد شوې ده او د خپل نه پټیدونکو ارزښت لمخې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځانګړی ارزښت ترلاسه کړی دی د خبرونې پاتې برخه به فرشتہ مرسل دروناندې کړي
درنو اوردونکو یاقوت یو له هغه قیمتي ډبرو څخه دی چې په بیلابیلو سینګار توکو کې کارول کیږي او مینوالي له ډیر بخارۍ څخه کاروي د دغه قیمتي ډبرو معدنونه د افغانستان په جګدلک کې موجود دي او د دغه ډبرو نور ډولونه په بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې موجود دي د یادو ډبرو رنگونه اکثره سره ارغونی آبی او د تکنیک دي دي چې په خانه شاهانو هم په ځانګړو ډولونو کارولي چې یو شمیر نخي لا پاتې دي د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ځمک پیژندنې اداري رئیس سر چرونکو نجم الدین ترین د یاقوتو د ارزښت او قدامت په اړه وایي
یاقوت داسې یو ارزشناک منرال دی چې د اعجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا همداسې یک موقف لري چې مخکې چې وو هغه په خپله یاقوت په اول کلاس کې وو او پس له چې الماس پیدا سو او زمرد اوس چې ډیر استعمالیږي یاقوت لږ کتر راغلی دی یاقوت داسې خصلت لري چې په قدیم زمانه کې داسې د هند خلک داسې باور درلود چې خداوند چې دولس نوه تیګه چې پیدا کړی دی د دې شاپ یا اولنه با ارزشناک همدا یاقوت دی چې دا د ټول تیګ شاه وایي یا سلطان وایي ډیر د پخوا زمانې نه دا خلک دې ته پیژني او په افغانستان کې بلخاصه په تجارت کې هم موثر وو او په استعمالي ساحه کې چې خلک د دې نه استعمال کولای سي عواید په لاس کې راولي دانه ښه ګټوره تیګه بولي
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په درې وسیمو جګدلک بدخشان او د کابل په غرب کې د یاقوتو قیمتي ډبرې پیدا کیږي ترین زیاتوي چې تر ټولو قیمت ترین یاقوت د سره رنگ درلودونکی دی د سر چلونکي نجم الدین ترین په خبره چې د جګدلک یاقوت په اوس وخت کې ډیر مشهور دی خو په افغانستان کې بیلابیل ډولونه پیدا کیدلی شي
اوس د ټکنالوژي په ساحه کې دا ډیر خیلی استعمال لري د لایزر په صنعت کې دیر استفاده کیجی او د زرگری په صنعت کې د کابل چې ډیر ارزش لري او د خلق د ته ډیر خ نظر افسانوي نظر لري چې دا یو سچا منرال دی دیتا د تور په دسته کې دانه نشان کوي او داسې ځایونه چې غالي چې خش کارکیجی دانه د یاقوت او نور دانه مرسه یا دانه نشان کولای سی او دا د باستان شناسی ل تاریخچه نه شکار شوه دی چه د زردشت تا آتش کده که د نوبهار بلخ فساحه که دا آتش کده ام دا دانه نشان دی یا قدس پواسطه که دانه نشان شوه دی چه دا دیر پخانه زمانه که ده استعمال شوه دی.
حاجی عبدالرحمن چه پا کابل خار که ده قیمتی دبر و پلورنزای لری وی چه دوی پخپل پلورنزی که ده افغانی یاقوت و سر بیره ده نوری نره یاقوت هم پلوری.
یاقوت پا دنیا که سلور زی که دیر خواه او قیمتی یاقوتو نوزی. یو برما ده چه پا دنیا که اول نمبر ده او دویم چه ده تاجکستان ده او پیا دریم زی چه ده پا ده افغانستان او ده افغانستان و روس نه افریقا یعنی زامبیا که دا یاقوتونه پیدا کیږي او دغه قیمت چې دا د $100 نه نیولې ده تر $100,000 پورې هم رسیږي خو په کوالټي او په صفایي او په هغه چې څومره پکې لشتر وي کوالټي څومره ښه وي صفایي چې څومره وي په هغه کې قیمت فرق کوي نو په افغانستان کې چې مونږ دلته کار کوو هسې معیاري کار نه کوو لکه عامیانه غوندې کار کوو په دغه مطلب کې ځکه د مونږ یاقوت ښه نه وځي په برما کې چې ښه وځي هلته معیاري کار کوي خلک درست کارونه کوي او ښه صفه یاقوت نه وځي او په برما کې همدا اوس هم په مارکیټ کې په دغه انټرنیشنل مارکیټ کې پیدا کیږي د $0 نه نیولې تر $50,000-$60,000 پورې پر کریټ
دی وایي که څه هم اوس یې بازار یو څه خراب شوی هم دی خو بیا هم د افغانستان ځانګړي یاقوت نورو هیوادونو ته له دغه ځای لیږدول کیږي د کابل ښار د مکرویانو اوسیدونکې میرمن زهرا د یاقوتو مینهواله ده خونه موري د یاقوت پړ بیلابل باورونه لري
د لویان نوم چې دا ورېدلې دي چې یاقوت غمای روحي تکلیفونه تشویشونه دا لري کوي حتی که بې اولاده ښځه یې وغواړي چې په لاس کې په لاس کې وشیږي د هغه تصویر ته یا هغه ته غمي ته وګوري د هغې تکلیف و مشکل رفع کوي اعصاب یې راحت کیږي عصبی تکلیفونه رفع کوي پوهانو پوسانو چې دې کې کړی ده معلومات یې کړی ده حتی وایي سرطان وینه سرطان مرض دا هم جلوګیری کوي چې د یاقوت غمی چا په ګوته وسیږي یا مثلا لاکټ وسیږي یا د سبان وسیږي هر شی چې وسیږي دا تکلیفونه رفع کوي یاقوت غمی چې د ښځې سره یا د نر سره وسیږي حتی چې دښمنو سره مقابله نسي کولی دښمن ماته خوري او د ماشومانو په اوږه باندې زیاتره خلک بندوي خپله مې ما بند کړي دي خلکو نظر یا مثلا ماشوم مړه درسي خوب کېده شیان نه هغه کوي خلاصه ډېرې فایدې لري
یاقوت ځانګړی ټولنیز او فرهنګي ارزښت هم لري د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې یاقوت په رواني لحاظ د انسان په روان اغیزه چوي دی وایي چې یاقوتو پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز ښیندلی دی
لیکن په ادبیاتو کې په هنر کې د یاقوت یادونه ډېره زیاته سوې ده په پښتو شعر کې او په دري شعر کې چې د افغانستان دوه غبرګې خوندې ژبې دي په دې کې د ده تجلا ډېره زیاته ده ما پخپله هم په خپلو آثارو کې کله چې د رنګونو تاسې پوهېږئ چې په شعر کې رنګ او عطر بیر خپل ځای لري رنګونه او عطرونه یعنی هغه چې د شامل لارې هغه حقایق چې احساس کیږي او هغه چې د سترګو یا د باسرې له لارې نه احساس کیږي تفاوت موجود ده لیکن زه خپله معادت لرم چې دا دواړه غبرګ د ښکلاو په منعکسولو کې استعمالوم زه په ټولو هغو رڼاوو کې چې امید ایمان او ښکلا افاده کوي د رنګونو نه استفاده کوم او په دې لحاظ د یاقوت نوم هم په خپل شعر کې ډېر یادوم او حتی چې کله تخیل کوم رایاد شي هغه یاقوتونه چې ما لیدلي دي
د لایق په خبره چې یاقوت نسبت نورو ډبرو ته ډېر زیات شفاف او مینهوال زیات دي خو نوموړی د اندېښنې په توګه وایي
کله چې دغه حجار کریمه به خصوص یاقوت چې یو سور رنګ یو سور وړانګ لري او چې دی شفاف وي او ډبره یې ښیي نو دی ډېر بې همتا هغه ده نه پوهېږم چې ولې په بیه کې د ده سره ظلم سوی ده یعنې تر ځینې داسې حجارو لکه زمرد چې هغه د یاقوت ښکلا نه لري دی تر هغه په بیه کې لږ کم ده خو بیا هم د غریبو بیچارهو خلکو یا کم درآمده خلکو
د استفادې وړ نه ده، یعنی دا پیسې غواړي، مالی توانایي غواړي سړی وساتي. ما د نورو په غاړو او په ګوتو کې یاقوت لیدلي دي، خپله مې مستقیما نه دي استعمال کړي.
دا چې د یاقوتو د پلور اوسنی وضعیت څه ډول دی؟ د کابل ښار د قیمتي ډبرو یو پلورونکی نجیب الله مو غږولی، هغه وایي
دلته مو سره موجود ده، هرزانه بیه دي، ویلي چې دلته مو مشتری نه لرو، دلته هرزانه بیه دي، لکه $100 قیمت، $200 مو سره هم دلته په صیف کې شته دي، تر $2500 پورې قیمت شته دي، دینې پورته مو سره نشته، هغه کوم تجاران رسی هغه ټول بهر ته لیږي. دا مو فروشات افغانان چې کوم بهر اوسیږي، هغوی کله کله رسی هغوی یاقوت پښتنه کوي، ویلي چې نه پوهېږم د نن افغانستان کې مو سره دوره بودیجه نشته چې دا واخلو، او کوم بهر چې دي هغوی لیدلی دي، خلکو سره لیدلی دي، خارجیان سره لیدلی دي، چاول راشي دوه تیږو دلته مونه پښتنه کوي، یو د یاقوت یو د زمرد د پنجشیرو دا مونه پښتنه کوي خامخا خالي په وخت سره.
ښاغلی نجیب الله وایي چې په اوس وخت کې پیسې کمې شوي، نو د بازارونو د خرابېدلو لامل یو هم د پیسو کمښت او ناامني کېدلی شي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
پتا داس خوما کوا سو شو پتا داس خوما کوا زبال پلے شما دشتا منا تک شوی دودا لما تک شوی خفا نو داس مکوا داس خوما کوا مخما اڑوا
Estamos